هغه ورکسیوی کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تیلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ما ته د دغه خپرونې د جوړولو او تنظیمولو ویاړ راکړی و، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ یې د ازادي راډیو د بېلابېلو خپرونو په ترڅ کې درته خپروو. نو په دې هیله چې ستاسو ورک شوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او ورک شوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تای روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګرډي ګرډي ګلونه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل انزوري زپانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوارم او د دې ونی ومه ورس خبرونه ته مهر کله کوم. تیر ونی د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لنوري نکمه نو پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو، خو د فلسطین او اسرایلو ترمنځ نخته او بمباری هم د نړۍ سیاسي اوزا کافی اندازه خړه کړی ده. دا زل ومه ورس په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده، را سره پاتې شئ. بیا هم ستنی مشي. تیرونی د اکتوبر په ومه او یو لسمه افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکو زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکل شوی یو سایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم زمکه ته وخت نه وخت علي ورکی تر اوسه یو سلو دولس کلی لمنځه تللی، لکه تر لږه ول زر کسان په یو نه یو ډول تری زیانمن شوی دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیرو په ورکړه کې څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شویو شمیرو لمخې پکې ل 3 تر 4 زرو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. ازادي رادیو ته د رالیګل شویو ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کې چا حاضر روان دي.
فامیلو ما زیاد شد، یک پسر از خودم فوت کرده که هم زخمی بودم حالو بود اگه کلان هم زیرا وواره شده
مدر خبرو میاد، دختر نیا پسر میاد از خوار از یه چی خبر نیاد
چه همه استغفر الله
تو مزور خورا.
او د زلزلو د معلومولو نړیوالو احصایو لمخې هرات تیرونی له لومړی زلزلې وروسته شاوخوا 40 زلزلې ټکرونه خوړلې او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکې لاندې له 300 تر 1000 کیلومتر پورې خودل شوې ده. لومړی وروستي زلزلې 6.3 درجه اټکل شوې چې مرکزونه د تباهۍ لزایا له 25 تر 30 کیلومتر لري د هندوکش د غرونو د لویدیز سلسلې پر وروستي کې اټکل شوې.
په افغانستان په لویدیز او مرکزی سیمو ولایتونو مرکزی ولایتونو کې وروستي زلزلې چې دي د نسبتا د ایرګي او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته کوم خوځښتونه دي دا لقبل رامنست کیږي. وروستي زلزلې چې واشلو ارتکو کو د 10 کیلومتر کې د زمکه قرار لرلو، نو د زلزلې چې د دې پسې راټر شوکونه چې دي په عموم کې ډیر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنست کیږي، خو د سې کم وغه کې واقع شي چې د سې اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامنست شي. ځکه چې کومه انرژي چې د هولري د پلیټونو چې د فالت د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي نو ریلیز کوي هغه په غول کې زیات دی، ورسته بیا چې ځان بیرته موومنت ته ځان ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه، نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمولوژي له نظره کچیر په یوه منطقه کې یو زوراور زلزلہ مې سره غلی وي، نو د دې ډیر امکان شته چې دغه زوراور زلزلہ بیا تکرار شي پراتونکي کې.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدی نسبتا کم خود 6.2 درجه سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان واخیستل. خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نګدي اویا کال وړاندې تجربه شوې دي. د جولوجستانو په وینا افغانستان کې څام د ویدو آتش فشارونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت لامل رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري ایجابوي په هغه اساس باندې نه جوړیږي. خو دوی چې پراتلونکو کې خلک د په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپل جوړوي د انجینر سره په مشورې او دغه په ځان باندې مخکې ولاړ شي.
کچیر په کلو باندې کې وکدل شي اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو خټو او د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانی وکتل شي او هغه ودانی چې کمزوري دي باید هغه لپاره تحقیق کاری وشي.
د طالبانو د لومړنیو معلوماتو لمخې د هرات زلزلو په زندجان، رباط سنگي، انجیل، کروخ، ګلران، غوریان او کوسان ولسوالیو کې شلو زیات کلی ویجاړ کړي، خو ځایي خلک دا شمیر د اویا او کلو په اندازه ښیي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوري. له تیرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوګنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو واټونو تیري. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوګنوونکي پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنۍ او د لمنځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم لمنځه تللي. داسې کورنۍ هم لمنځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی. یو سپینګیره بابا د خپل کورنۍ د غړو مړی شماري او چې لس مړی وشماري سلګی نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی. د هیچ چا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومند چې دا مهال هرات کې دی، له آزادۍ راډیو سره د سترګو لیدلې حال ویلې دی.
ډیر ابدینه پورې بیا زموږ معصوم کمکیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی، زنانه پکې شهادت رسیدلی. داسې کورنۍ وي چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه. کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه هم ولیدله، مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده، یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی، هېڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. موږ پخپله پرون تقریبا 460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی وو. نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو. هغه بیا د خپلې کورنیو ته سپارل کېدې. دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده، د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد چې لیده، واقعا زړه سړی تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی وو، د بیکارۍ له وجې نه تللی وو ایران ته. چې خبر شوی وو چې زلزله شوی وو، راغی، ټوله کورنۍ له منځه تللې وه، یوازې دا پاتې وو. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې وو، نو ټول کورنۍ له منځه تللې وه، شهادت رسېدلی وو. یعنې دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونی پېښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې شهادت ورسېدل، په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي، په زرګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړه ییز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هېر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلو ولسونو لپاره سختې شیبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوالیه ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلۍ استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راړول شوي 450 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډیر بې وزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره $5 میلیون مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورسته ولي. چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاو ژینګ طالبانو ته ایله $2 لک د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلی. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 میلیون مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 میلیون مرسته اعلان کړې ده. متحده عربی امارات بیا 3 تنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغاني مرسته کړې و، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور سلیم هم یوازې د مرستې وعده ورکړې، خو نورې څه نه دی ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټول مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي. خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل. د د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري څیرې هم میدان ته راښکته شوي. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتې. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزی بانک بنسټګر میرویس عزیزی هم په خپله ایکس پاڼه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزی بانک یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته په ډاګه کړه چې دوی ته دمګړۍ د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلیو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتلیو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلیو لپاره د مرستو پټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیاو برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلدارې مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همداراز پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امر الله صالح د هرات په ناورین ځپلو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکه کړې دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلم یار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوه کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیون افغانۍ د هرات زلزله ځپلو ته ځانګړي کړي دي.
چا کوم د خل ریاستونه په هرات کې و که مقصد هغه د سری میاشتې و که د زیدي حوادث و که د نورو وزارتو و، هغه هلته د سي په کار اخته سوله، خپل وس و توان یې وکړي ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسون هم جوړ کړی، خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فصیح الدین د هرات د نورین ځپلو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر، د روغتیا وزیر قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو د نورین ځپلو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خو بلخوا د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وي. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د خونځیو یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. د افغانستان خزی که څه هم له 2 کالو راهیسې د کور بندیوانی دي، خو په کابل کې یو فعال او خبریاله حسینه همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسینه همدرد چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالی، له 100 جوړو زیاتې خزینه جامې، د ماشومانو د کالیو 60 بستې خزینه او نارینه بوټان، کمپلې او یو اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي پر راتلو سره هم هراتی نورین ځپلي هیر نکړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
لخیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسیدلې یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړای سو یو ډېر شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو انتقال کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کیږي او هلته به هیوادوال ته ویشل کیږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل که څوم افغانستان تیرونه لستر ناورین لاستر ځنی کې ناست، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو پاړه نه بدل شوه او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې لپاره وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ور یاد کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیل سره تشبیه کړل.
مګر ګیله وړه ګیله د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواو نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک کار کړی دي او دا بیا بل خصوص په نارینه و خلاصه کې چې په زنانه و اطفال کېږي دا د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفت حکومتونه دي، دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې زاین ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پال سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې پتاو د بحث وخته. نن مدرته په دی اړه بلا بیل راپور نه ولرم، خو لمړی به هلته لپاره افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت کڅه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړې، خو په ویزو راغلي کسانو ته ویزه په اسانه نه تمدیدي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کیږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازینی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بیا چې ویزه نه لري هغوی هم بیا ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږد پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د ژمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شبیل بیا اسلام آباد کې د اکثر افغان کډوال کورونو پر وړاندې او دا رنګ په صوبې سند کراچي پر شاه کې د افغان کډوال ډیر وزورول څو او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت بلاجل تر نومبر تراول نیټې پر ټیمر کړو هغه کډی روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پختونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دند لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه کړي، بلکې په ضد یې د راپورته کې دوه غږ هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیریونی پترات کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتني څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستانه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولرای چې افغانستان اوس په کوم حال ده؟ دا زموږ د نظامی ادارو د لاس ده. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګولان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنۍ مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستانی حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
بدامنی ختمه یول اسلک افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې به خبر وکړو خو کو بدملی ختمه نو دا دهشتگرد چې نن په بونیر کې سوات کې باجوړ کې تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناستی دا چې چار ہوستی دی ایمان تیر کا بیا جنرل باجوا جنرل فیض عمران عارف الوی محمود خان او ورسره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته ولګی چې او ته دا شی ختمه
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکخ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بی عزته کولو بوخت دی
دا د ننګرهار دا د خوست دا د کندوز دا د جلال آباد او دا د کابل میند خویندې چه پده خورا صورت تزلیل کی گی تزلیل یا پختلو یا پختلو
سردار بابک پیو بلغونده که ده پختونخوا خلق را بلیلی چه ده پاکستان ده ورسته و پریک رو پرولانده پکلاکه و دریگی
پا افغانستان که هو پاکه جولی که هو ده واقعی زوانانو ده پی خور تهراوش ده پختونخوا تا ده شر ده پارا اوی ده زمان مسلمانان رونه دی ده بدل دهی دا که گلبدینو دا که ربانیو دا که سیافو دا که بلو دا که بلو دا که بلو بیا به پاغ وقت ولی خان بابا پاتای لپی غور ورکاو وید افغانستان ندلتا پختان مشرانو میند خویند رالی ولی خان پی خپا دی ولی خان پی خپا نو خو ولی خان ورکاوی
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلې د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکړي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو
محمود خان اتکزی یو ور بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د ځورونی او جبري شړنې په موضوع دی غور وکړي هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نګ دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لړ مهلت په ورکولو بهاني ورته ولټوي
وسو سره هغه د عدالت بیان یا عدالت ته به قانون رمځي پدې بوزه دا چې په شمیر وځي ته وکوروتو راوړي دا د پښتو خامې نه یو پارټي د کارکران زمواري ده هیڅ څوک په شپه د چا پورته نه کوي هیڅ څوک په چا پورته نه کوي هیڅ څوک
د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ پلس کیږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي
چې دا نه خوښه ته باسه ته دا نه څه کوله تعلمي قوانين د کډوالو غو نه څه پامال کوله موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې وارما پر دوی باندې خپل وطن شور کوي پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي وطن مو ور در په در کوي پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازل کوي یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلط کوي چې هغه تر نن ورځې پوری جهان نه دی منلی پاکستان نه دی منلی انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده تا هلته افغان کډوال پر زور نه سي لژلی
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني بله خوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملاتړلې ده
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره بجویم چې زموږ یو شمیر پولیس ته مهاجرت کارتونو درلودونکو افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې تر په زور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں
سال کې د چيري پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو غواخ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې ل غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصيه کوي
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملت پالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبي پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولې چې د افغانستان په پاسپورت یې 15 کال لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړی دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمک حرام خو تاسو یاست چې څلوېش کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سا او د نړیوالو قوتونو سا په عربونو ډالر واخستل، او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو لپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي، او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده، او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه، او د پاکستان د پریکړې ظالمانه بللې ده. خود د په څرګندونو پاکستانی لوريو نیوکه هم کړې دي. پر افور کې نور حال نزان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې د مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځیدلې، پاره د طالبانو د حکومت قوی ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د ورستۍ پریکړې خلاف راډنګل. هغه پاکستانی پولیس لټه پوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو لاس پورې کړي. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زمو گیدارے او پولیس تے ٹپسانو پر صرف افغانانو حملے وہی چانہ پیسے اش کے چانہ زما کے لاند کے دتا سال دی رکھستے آیا ہمدا انسانی حقوق ندی زٹھول نڑی والو بشری بن سٹن والے غت کو چراشی پاکستان کے دافان کڑ والو حالات ہو چے پاکستان دل تچرا وا
اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څامد مولانا ورستی او سرګندونو په پاکستان کې خلک پارهولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د سرګندونو ملاتړ کړي.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅ کله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړي، بلکې هغه د افغانانو د اخراج او سنې طریقې سره اختلاف ښودلی. هلته عملیات کول پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړې دي، اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرې شوله چرانه نوتی بیا پر راواچی بیا وټکې بیا وډبې بیا بی عزت کې نو ګوره تا خو بیا ماته دروازه نه راخلاصوله چې دروازه دې راخلاصه کې بیا دې بی عزت وې کړل.
پوس ویلی پښتونخوا کې مخور دیني عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې خکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستانی ځواکونو ته د افغانانو په نخښه کولو او ورخدلو هم منع کړی او د دوی پر ساتنې ټینګار کړی.
تمنه په کې ډیر دی الایده د 100 روپۍ د پاره دی بیا یو اپورت د رجدام ماجر دی ونس زه په خبره نن تزما رسوایی که الله بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوایی نن ما ذلیل که الله رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل که ما مکه وی ما اخو راز د شو تلکل ایام نداویلها بین الناس فی ورج کل بتما اجر کل بزما اجر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 25 شورزو کې د افغانانو جبري اخراج ظالمانه پریکړه ده چې عمل کېدل ناممکن دي. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په دا فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زمشت څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر یو چا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول داز موجه زمواري جوړي.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره اوزبیک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګری قربانیان دي او اوس ترخه پاکستانیانو هم خپل پاکستان لپاره ثابت شوی دي، باید د نور افغانانو په څیر ونه شړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټول امکاناتو د ورکولو وخته
ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے،
تاسو د دوی ورتیا وګوري پاکستان ته خدمتونه او د مهذب سیدو حالت وڅاري. دوی کله د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل عادت ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پلو ته واستول شي او وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغان